احمد شبرم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په هدف نوې جواز صادر کړ. په دغه جواز کې چې د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون خپور کړ، د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د هلو ځلو مخه ونه نیسي. په کندوز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړ. د پنجشنبه په ورځ په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلور ښځو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپېته واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځېد او ټاکل شوې چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 تنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمېنې کیف د دفاع لپاره د زرګونو کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د جمعې په ورځ ویټو کړ چې پکې پر اوکراین د دغه هېواد برید غندل شوی. وارله مخه داسې اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسیه د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د فبروري په 15مه د اروپایي ټولنې په فوق العاده سرمشیزه کې وشوه. یو شمېر نور روسی چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اوسه جره په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پانتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کیږي. سر صلیب د نړیوالو غوښتنې دي چې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا به هم واوري.
په غزنی ولایت کې هغه پروژې چې مخکې نظام کې کار پیل شوی و او تر اوسه نه دي بشپړې شوي، د دې کارونه باید ډیر ژر پیل شي.
او په دې خبرونه کې دا د اوکران په پلازمینه کیف کې د خطر زنګ دی. جګړه د دې شهر لمنو ته رسیدلې. په اوکران کې د میشتو افغانانو د رئیسلو په برخه کې په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اروبي ژمنه کوي.
یو ځل موږ پوه شو چې دوی څومره کسان دي، څومره کسان غواړي چې ووځي، نو دغې نه وروسته به موږ غواړو چې دوی لپاره څه وکړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشروي طالبانو ژمنه کړې چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د شوانځیو پیل ته اجازه ورکړي. کاترین روسل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له سرګند کړې چې طالبان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن د کب ومه د سړو سیمو د پانتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هلکانو پر مخ خلاص شي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان پر راپور کړي.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هیله څرګنده کړې چې طالبان به را روانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازې ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نشي نشانه شوهلی چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د شوانځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلرويشتمه پر افغانستان له واکمنې دوروسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې پرې نشو دي چې شوانځیو ته لاړ شي. مېربن روسل چې اوس په دې دندګ مرل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حق محروم نشي. په تیرو شپږو میاشتو کې پر طالبانو لدی کبل سخت انتقادونه وشول چې شزیه اون جونی د زده کړو او کار له حق څخه محرومی کړی دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپو ومه د هیواد د ټولو سړو سیمو پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي. د سلواغی په دیارلسمه نیټه د تودو سیمو پوهنتونونه په داسې حال کې پرانیستل شول چې د هلکانو او نجونو ټولګي جلا شوي وو او نجونې د ځانګړي حجاب په اغوستلو مکلفې وبلل شوې. ویل کېږي چې له دې پریکړو سره پوهنتونونو ته د تلونکو نجونو په شمېر کې کموالی راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټولو وګړو ته به د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم دراز ویلي دي چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سرسلیم نړیوالې کمیټې په یو راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سرسلیم د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
د سرسلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایلا کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنۍ کنګل کړي، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بې وسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سم دستي اقدام وکړي. راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلي دي چې وایي د خپل 25 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅ کله هم داسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلای. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هیخون کیدای. ماردینی ویلی چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برامته نشي. نو موړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وای د هدف ته د رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی ماردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
دی وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو لمخه د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
سره صلیب لنډیوالو غوښتي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکمنستان چارواکو ته د ټاپي پروژې د رغونې امنیتي طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازیو پرون په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف او د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد میرات امانوف سره په کتنه کې د دې طرحې په اړه خبرې وکړې. عاقل جان اعظم وویل
د دوی سره د ټپی پروژې بشپړ امنیتی پلان شریک شو. سفیر او اجرایه رئیس لی امنیتی پلوه ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د ټپی چارې نوري بشپړې شوي او په نږدې راتلونکو ورځو کې به یې عملاً کار پیل شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان د دې طرحې د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. د ټاپی نه لیکه چې د پلان له مخې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي، په تیرو شلو کلونو کې د نامنویو له کبله ځنډېدلې وه. په کندوز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړی. د پنجشنبې په ورځ په کندوز او تخار کې په څو جلا پیښو کې د څلورو ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. د عامې روغتیا د وزارت ویاند جاوید حشیر بیګار رسنیو ته په واستولې پیغام کې د حملې وغندلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا عمل په کلکه غندي او د دې لپاره چې د واکسیناتورانو امنیت خوندي وي، په تخار او کندوز کې د پولیو د واکسین تطبیق په موقتي ډول ځنډېدلی دی.
له دې مخکې ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان په جلا بیانونو کې د دې روغتیا پالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې او اعلان یې وکړ چې په دې دوو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولای دی. د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین د ټول افغانستان په کچه د دوشنبه پر سپیل شو چې په ترڅ کې د پلان له مخې له 500 کلونو کم عمر نه 1.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن پر اوکراین د روسي د پوځي غل درېمه ده او جګړه وسته پلازمینه کیف جنوب برخو ته رسیدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې زرګونه سرتیري په کیف کې د دفاع لپاره چمتو دي. لبلی خو د ناتو عمومي منشي اوکراین ته د دې هواد متحدانو لوري د پوځي مرستو خبر ورکړ. په دې راپور کې چې احمد تکل جزیر وړاندې کوي، په اوکراین کې د روانې جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه شوه.
د اوکراین د پلازمینې کیف 3 میلیونه اوسیدونکي له دریو شپو راهیسې هر ساعت دا غږ اوري. دا د پیښیدونکي خطر د خبرداری آواز دی. کیف اوس د روسیې د پوځي یرغل دفاع ته ځان چمتو کوي. زرګونه اوکراینی پوځیان چې درانه تجهیزات ورسره دي بېګا د پلازمینې دفاع ته ورورسېدل. د اوکراین د دفاع وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د پټرولي بمونو په وسیله د روسیې د پوځ یرغل شنډ کړي. د کیف په ځینو برخو او په هغو سیمو کې چې مهم وزارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي، پرون مازدیګر او شپه ډزې اورېدل کېدې. په خارکیف او میلیتوپول ښارونو کې هم نښتې او جګړې وشوې. د روسیې پوځ ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې د هوستومیل هوایي اډه یې نیولې ده. دا ادعا نه ده تایید شوې او د اوکراین پوځ هم ویلي دي چې په دې سیمه کې درنې جګړې روانې دي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې ټلوالې د بیګانۍ سرمشریزې په پای کې وویل متحدانو اوکراین ته د جنگي تجهیزاتو او وسایلو پر لیږلو موافقه وکړه.
متحدانو اعلان وکړ او نور غړي هم خبر کړل چې څه ډول وسلو او ملاتړ ته اړتیا سته. زموږ د ملاتړ یوه برخه هوایي مدافعه ده. نو د ناتو غړي نه یوازې پوځي ملاتړ بلکې اوکراین ته د نورو تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکوي.
د ناتو عمومي منشي همدر ازویل روسیا غواړي د اوکراین نظام و پرځوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې له اوکراین سره خبرو ته به یوازې هغه مهال کېني چې پوځ تسلیم شي. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د جګړې له کبله ښایي 5 میلیون خلک کډوالۍ او د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د نړۍ ډېرو هیوادونو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی او پر مسکو یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون وویل چې بندیزونه کافي نه دي او زیاته یې کړه چې هیواد اوسمهال د جګړې ته یوازې پاتې دی.
د اوکراین تازه تحولات د سینین په وینا دا دي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ویډیو پیغامونه د کیف په لارو کوڅو کې ځای په ځای کړي دي او خلکو ته خپل پیغامونه رسولي دي. د خلک هڅوي چې د روسانو په ضد له خپلې خاورې دفاع وکړي. سی این این دا راپور هم ورکوي چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې چاودنې اوریدل شوې دي او د اوکراینیانو هڅې پیل کړې دي چې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د جګړې له کبله د ملکي مرژوبلو پر احتمال اندېښنه شولې، خو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په اوکراین کې میشتو محصلانو او نورو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې مرسته ورسره کوي. څرنګه مرسته؟ په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل عربي ازادي راډیو ته وویل.
بله، او مونږ دغه وضعیت د لیدنې وسارلو او مونږ اکثر سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د دې یو هماهنګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی چې ټول سره هغه کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو مونږ اوله غواړو چې دوی لست جوړ کړو. دا لست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره در چې کېږي د هلته په چک ریپبلک، کوربه هېواد، سلواکیه، هنګري کې او دلته پیپل نیدی او انجو دی، دوی سره ټولو سره تماس کیو چې غواړو دوی لپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هیوادونو ته یا همدغو هیوادونو ته یا دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې مونږ غواړو چې دوی لست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. دا لست ترتیب کولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو مونږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لست چې سهار نه مونږ اعلان کړی دی، یو 50 کسانو مونږ ته د دوی نمونه او تماس مری او کوم خار کی زغ معلومات را سره شریک کړي دي.
بیا تاسو په څه شکل سره له دوی سره مرسته کوي؟ یعنی دوی ته پیسې استوي، آیا تاسو د مالی امکانات هم لري چې له اوکراین راباسي او یو بل هیواد کې میشتوي؟
نه، موږ سره هیڅ مالی امکانات نشته دي. موږ غواړو چې د دوی له ترتیب کو هغه دلته بازي هیوادونه دي، بازي انجوګان دي، بازي اوربانونه دي چې غوي غواړي د ایویکیشن کې کومک وکړي. نو دا غوې د پاره موږ غواړو چې لیست ورته تیب کو او دا لیست ورته ورکو چې د دوی سره کومک وکړي. خو سن افغانان تاسو ته معلومه ده، بعض افغانان دي چې غنوي خپل اوکرين ته راغلي دي، دا غوې ژوند تر اوسه پورې نه و جوړ شوی او د سپالات سره مخ مخ شو. محصلین له روال د جهیر په ژوند دي په خطر کې، د مشکلاتو کې دي او هیڅ امکانات نه لري. نو غوې د پاره موږ غواړو چې امکانات برابر کو، کومک برابر کو. یو ځل موږ پوه شو چې دوی څومره کسان دي او څومره کسان غواړي چې ووزي، نو دغه نه وروسته به موږ غواړو چې دوی لپاره څه وکړو.
د دوی په منځ کې یو شمېر هم داسې دي چې نورو هیوادونو راوستي دي په اوکراین کې مشکړي دي او د دوی د کار پروسه روانه ده چې یو بل هیواد ته انتقال کړي. هغه هیوادونو دوی ته ژمنه ورکړې ده، آیا له هغوی سره تاسو تماس نیولی دی چې اوس خو په اوکراین کې وضعیت بل ډول دی، دوی باید ژر له دې ځای نه وباسي؟
یوازې یو کس په خپل ایمیل کې مونږ ته لیکلی و چې زه دلته راغلی ما چې کاناډا ته لاړ شم، نو کارونه ما ته مخکې تللی دي. نو که داسې کسان پیدا کړل چې هغوی نورو ملکونو دپاره د انتظار په حالت کې دي، نو مونږ کولی شو هغو سفارتونو ته د دوی معلومات ورکړو. ورته د کاناډا سفارت سره زموږ ښې اړیکې لرو، نو انشاءالله هغه مشکلات چې دوی لري هغې ته به مرستګي ورته وکړو. یا د امریکا سفارت سره مونږ ښې اړیکې لرو، هغه کسان وي چې غواړي چې امریکا ته لاړ شي او دغه پروسه تکمیل نه وي شوي، نو مونږ کولی شو. اول ځل مونږ غواړو چې کوم خلک غواړي او په کوم د دوی حالت څه شی دی، محصول دی یا د دوی فامیلونه دي هلته، یا داسې خلک دي چې نوي راغلي دي د بل ملک دپاره، د دوی د تګ تای مراحل نه وي تکمیل شوی، داسې کسان یو چې معلوم کړو، نو بیا مونږ مخکې غواړو چې د دوی سره په هماغه ساحه کې کومک وکړو.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل عربي وایي چې له افغانانو سره به مرستې وکړي چې له اوکراین راوځي، او دوی به همداراز کوشش وکړي چې دغه افغانان له اوکراین په خوندي ډول را بهر کړي. د اوکراین په ارتباط روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې پکې پر اوکراین دغه هیواد برید غندل شوی. د ملګرو ملتو 103 نوي غړي کولای شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک وارسوي. د امنیت شورا له 15 غړو هیوادو یو لستې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه، خو د چین، هند او متحد عربي اماراتو استازو ممتنع رایه وکاروله. دا پریکړه لیک د امریکا د متحد ایالاتونو او البانیا له لوري وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کرکټ لړګره یو لاند خبر، د دوشنبه پورس ټاکل شوی دی چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن د شلو ورونو لوبه وشي. د یو ورځنی لوبو لړۍ بنگلاديش دوه صفر ګټلې ده. وبخښي د دوشنبه پورس هم شلو ورونو لوبه نه ده، یو ورځنی درېمه لوبه ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوو. کندهار کې د وچکالۍ او سیلابونو د اوبو د مخنیوي لپاره د محافظتي بندونو یا چک ډیمونو جوړول زیات شوي دي. خلک وایي دا ډول بندونو جوړول د سیلابي اوبو مخنیوي کوي او د څښاک لپاره تر مځکې لاندې د اوبو سطحه پورته کوي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د وچکالۍ او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنۍ بند د 3 میلیون افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو کچې ورسره رال وړسي. د کندهار اوسیدونکو نجیب وایي ورستوي کولونه کې د وچکالۍ لامل د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچې تر یو سل شپته مترو کښته سوې ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته سي.
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه براتلې ده چونې کورونه، یعنی موږ خپل کور په چونې کې دي، د چونې ډیر کورونه یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تقریبا کول. دا بند ډیر ګټه ور دي د خلکو لپاره هم د برمو لپاره ډیره ګټه کوي. ان شاء الله دا وچه منځکا چې په یو سل دیش متر باندې اوبه کول که دغه بند اوبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او یو تر رسیږي.
د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولان وایي دغه ولایت په ولو سل سوالي کې درې سوه چکټمونه سروې کړي چې د همکار موسو او حکومت په مالی لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله دغه ولایت په شپږ ولسوالیو کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي.
په کندهار په ولس ولسوالیو کې ټولټال موږ په حدود د 300 چک ډمونو کې سروې کړې ده چې د هغه جملې څخه مو په شپږ ولسوالیو کې په حدود د لسو کوچنی بندونه جوړ کړی دي. دا په نمونهوي شکل باندې دي چې په دغه ولسوالۍ کې به دغه چګرمون سروې کړی مو دي په راتلونکو کلو کې نور هم جوړ کو. دغه چګرمون موږ هم د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې او هم دارنګ ځینې همکار موسسات چې موږ سره کار کوي د اوبو په بخش کې د هغه په مرسته باندې توانې د لوی ځینې بندونه جوړ کو.
د طبي سرچینو یو کارپو انجینر محمد عارفای د چګرمون جوړول د سیلابي اوبو راګرځول او د وچکالۍ په مخنیوي کې خورا مهم رول لري.
د بندونو او چک ډیمونو جوړول دا ډیر زیات ضرورت دی ترڅو پورې موږ د وچکالۍ د اغیزو نه خوندي شو. هم زیرزمینی اوبه مو ستړپیه شي، هم کولای شي په مستقیم شکل باندې د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو او هم په دې شکل باندې د سیلابونو مخه ونیسو. په هر کال کې موږ تاسو وینو چې خلک د سیلابونو نه زیات په اغیزمن وي، زیات کورونه یې تخریب کړي وي، باغونه یې تخریب کړي وي. نو د چک ډیمو په جوړولو سره کولای شو چې هغه سیلابونه هم کنټرول کړو او زیرزمینی اوبه هم وسه تغذیه کړو او همدارنګه کولای شو چې په مستقیم شکل باندې هم د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو.
له تیر څو کلونو راهیسې په هیواد کې د وچکالۍ او پر خپل سر د زراعتي برمو وهلو له امله تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې وچې سوي او د اوبو کچه ډېره کښته سوې ده. خو په هیواد کې وروستیو ورښتونو بیا د یو آباد کال هیلې غوړولې دي.
خزدي اوسیدونکو باور لري چې د طالبانو راتګ سره په دغه ځای کې هغه پروژې چې کارونه په جمهوریت نظام کې پیل شوی او یو څه پرمختللی وو د محل درې دلې دي. دوی د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د پوخانی حکومت څخه پاتې نیمګړې پروژې دي بشپړې کړي او همدارنګه دي په دې ولایت کې موسسات او همدارنګه مرستندوی ټولنو ته هم د کار کولو شرایط برابر کړي څو په پراختیايي او پرمختیايي پروژو کې پنګونه وکړي او کار وکړي.
د غزنی شهر اړوند کابل اډې ته چیرمو په علي لالا سیمه کې د شاروالۍ اړوند د پنځو بلاکونو جوړېدل د دې ترڅنګ ثقافت سړک ته چیرمه دولتي سونا چې چارې اتیا پسلو کې سرته رسېدلې. دولتي جمنازیوم چې نوي پسلو کې تکمیل شوی د غزنی ولایت لپاره غټه سړه خونه او پلسکونه داسې نورې پروژې چې کارنه یې په جمهوري نظام کې پیل شوي وو خو د طالبانو له راتګ سره نیمګړی پاتې دي چې نه یې برخلیک معلوم او نه یې د بیا پیلېدو هیلې څرګندېږي. خو د غزنی اوسیدونکي اوس ته دغه لسکونه پروژو د کار د بیا پیلېدو او تکمیل غوښتنه کوي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې هم په خپله په دغه کار لاس پورې کړي او هم د نړیوالو موسسو مخه پرېږدي تر څو د هیواد د ولاړ پراختیايي حالت ولاړ بیړۍ روانه سي.
نوم یې عبدالله دی او د غزنی ولایت اوسیدونکی یم.
عبدالله شاوخوا 15 کاله عمر لري. نوموړی وایي که د طالبانو حکومت ته دغه نیمګړو پروژو کار پیل کړي وطن به شیراز سي او د خلکو کار به هم ورسره جوړ سي.
زموږ غوښتنه له نوي حکومت یا له نوي واکمنانو څخه دا ده چې په غزنی ولایت کې هغه پروژې چې مخکې نظام کې کار پیل شوی و او تر اوسه نه دي بشپړې شوي د دې کارونه باید ډېر ژر پیل شي، ځکه چې د دې ګټه نه یوازې دولت ته، نه یوازې حکومت ته، بلکې د دې ګټه ټول ملت ته رسیږي.
که یوې خواته د دغه پروژو کارنه په ټپه درېدلې نو بلې خواته د دغه پروژو د ولاړ حالت له امله سلګونه کسان هم بیکاره سوي چې اوس یې اقتصادي حالت خراب دی.
بله، ما اشرف هستم، یکی از باشندگان ولایت غزنی.
شاوخوا 30 کلن اشرف له هغه کسانو څخه یو دی چې په دغه پروژو کې کار کاوه او اوس بیکاره سوی دی. نوموړی وایي نه دا چې بیکاره سوی، بلکې د پخواني حکومت هغه پروژې چې کارونه یې پیل شوي وو اوس یې کارونه ولاړ دي.
متاسفانه پس از تحول
له بده مرغه په هیواد کې له وروستي بدلون سره په نوي حکومت کې د ټولو پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې لامل دا هم شو چې خلک زیات بیکاره شول.
بیکاري بیشتر شوه.
که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې تر اوسه پورې خښته پر خښته نه ده شول سوي، خو په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دلته ډیری کارونه سوي دي. د غزنی د والي ویندوی حافظ عمر ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکي کې به تاسو د پرمختګونو شاهدان یاست.
د ولایت مقام او د ولایت مقام رهبری او اړوند ریاستونه تل کوشش کوي چې د غزنی ولایت هولسته خدمتونه وړاندې کړي او ان شاء الله فراتلونکي کې به په غزنی ولایت کې ټول ولس د پرمختګونو شاهدان وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څه باندې زرو بیلابیلو پروژو کار پیل کړی چې له جملې څخه یې د 304 نوي هغو کار نه بشپړ سوي دي.
تاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
السلام علیکم ګل محمدی، من د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ تاسو دا پیغام پرېږدم. دغه کومه پریکړه چې بایدن کړی ده د افغانستان د شتمنۍ په اړه چې دا به د سپتمبر د 11 قربانیان تورکو، دا هیڅ افغان نه مني او هیڅ په نړۍ کې هیڅ څوک هم نه مني. او زموږ غوښتنه دغه ده چې باید ټول نړۍ او د افغانستان خلک د دې په وړاندې خپل ځخ پورته کړي.
السلام علیکم، عزیز خانیم لازرې ولسوالۍ څخه. په لومړی قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو عزتمندو او قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د 40 کلن مزل مبارکي وایم. له موسساتو څخه هیله کوم چې د ازرې ولسوالۍ ټول وګړي په کرونده بوختي تر څو د مرستو په لړۍ کې د ازرې ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. قدرانه
دا د طالبانو لوړ پوړو چارواکو دا پیغام ورسوي، دا پیغام خپور کړي چې د مساکله بندې وتړي، دا وجیزي وکاږي. مساکله کې ډېر د اوبو وچکالي ته ډېر د اوبو دغه سه ولس ډېر سره په عذاب دا بندې وتړي. وسلام، دا زما پیغام دغه لوړ پوړو چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
دا غوښتنه مې ده چې د پاکستان بارډر که د تورخم والي او که د مثال سپین بولدک والي، مثال د دوو کلو کې خروج او دخول د دوو کلو کې، نو په یوه ناست کې به موږ څه شی وکوو؟ زه خو د مزدوري له اخپاره کوم ورې خو فېبوسولې د بل کاروبار له اخپاره نه ځو، خوتی مزوری لاخبار دوست خروج و دخولی طول دید وقت که یزاش نموک بدی خوشحاله یو.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د خبرونه دا برخه هم دومره وه. زما همکاران نورو خبرونه کې درسره دي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شو. نن یې لنډه برخه درته وړاندې کوو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی خو دمګړی لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په هدف نوی جواز صادر کړ. په دغه جواز کې چې د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون خپور کړ، د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د هلو ځلو مخه ونیسي. په کندوز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبه په ورځ په کندوز او تخار ولایتونو کې په جلا پیښو کې د څلور شوزو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوش پته و غونون لري پرون لاند قریص خو خوست او ټاکل شوی چې له 3200 کیلومتر واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 نیوټنم راستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. د اوکران دفاع وزارت د دې هیواد د پلازمینې کیف ته دفاع لپاره د زرګونه کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې تیر شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکی وګړي په نقشه کوي. ماسکو دا اداره کړې ده. روسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د جمعې په ورځ ویټو کړ چې پکې پر اوکران د هیواد برید غندل شوی. ورلمخه داسې اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسي د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. ازادي راډیو په منځني سبد دولس شپږنوي پټول افغانستان کاوري. زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم. اوسم ولایت په ولایت پروګرام
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کندوز ته ځانګړې ده. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د بغلان، تخار، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. شمال ته تاجکستان هیواد دی. د ولایت 8040 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز کندوز شار دی. کندوز د پراخو کرنیزو مزکو په نسبی ډول د ډیرو اوبو د لرلو له کبله د کرنې لپاره د افغانستان یو آباد ولایت دی. په دې ولایت کې عموما په دې وختونو کې ورشتونه ډیر وي او دشتې تر نورو سیمو ژر شنې کیږي. همدا دلیل دی چې په کندوز کې د زراعت ترڅنګ مالداری هم ډیره ده. تر جګړو مخکې کندوز ډیره پنبه تولیدول او د سپینزر شرکت له لوري به بهر ته صادرېده. د شرکت د غوړیو جوړولو په شمول څو فابریکې لرلې. د تیرو 40 کلونو جګړو د افغانستان په شمال کې تر بل هر ولایت کندوز زیات ځپلې ده. زموږ میلمانه دي د کندوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله روحانی، همدارس د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ. دواړو میلمنو ته هر کلی وایم. د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ صاحب، د پرونیو حملو په ارتباط څه فکر کوئ چې څومره اندېښنې د کندوز اوسیدونکو ته پیدا کړې ده؟
دا لومړی داسې نازون مردانه پیښه وه چې هغه کسان چې د ټولنې د خدمت لپاره کار کوي هغوی رضاکارانه وو، او زموږ هېواد چې په دغه مرض یا د پولیو مرض چې په ټول جهان کې محو شوی دی په دغه درې هیوادونو کې افغانستان دی. نو دوی د دې مبارزې د پولیو د ګزان پر وړاندې مبارزه کوله او دوی د هېڅ کومې سیاسي ډلې سره غړیتوب نه درلودی، بلکې دوی رضاکارانو او د ټولنې د رفا او د آرامۍ لپاره کار کوي. پر دوی باندې داسې نازمن مردانه بریدونه شوي دي. لومړی خو د الله جل جلاله له درباره شهیدانو ته جنت الفردوس او کورنۍ ته صبر غواړم. دا هغه کسان داسې افعال او اعمال سرته رسوي چې هغوی یوازې هدف یې همدا دی چې وحشت ایجاد کړي او په خلکو کې یو نوی طرح ایجاد کړي.
روحاني صاحب، دې حملې د عاملانو په اړه ووایست. تاسې پرون ویلي وو چې دوه تنه نیول شوي هم دي.
بلې، څنګه چې پرون دغه پېښه رامنځته شوه، هممهاله زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه د سیمې د پېښې ځایونو ته ځانونه ورسول او دا خلک چې یو څه یو دوه موټر سایکل سپاره د کندوز ولایت مرکز کې روان وو، هغه زموږ کشفي کامرو هم کشف کړي وو. ذاتي مجاهدین هغې ساحې ته ورسېدل، دا کسان تعقیب کړه، هغوی یو کور ته پناه وړله. له هغه ځای نیول شوي دي. زموږ تحقیقات جریان لري، خو خامخا یو څوک داسې یو کار وکړي تر څو پورې تحقیقات کېږي هغه لږ وخت غواړي.
څه فکر کوئ چې د دې حملې انګېزه به څه وي؟
دا نو بس ټول هیوادوالو ته معلومه داسې بس یو ناامني خپروي او زمونږه هیوادوالو ته داسې یو تشویش خلکو ته پیدا کړي. انشاءالله د دښمنانو دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. زمونږه دا هیواد زمونږ هیواد ده او مونږ هیوادوالو سره همدردي لرو. نو خلک نه غواړي دښمنې کړي، نه غواړي چې هیڅکله زمونږ هیوادوال په امن او په سکون کې ژوند وکړي او ځای له مجاهدینو سره او سوکاله ژوند ولري. نو انشاءالله مونږ خپل کوششونه کوو تر څو پورې آئنده کې دغه پېښې رامنځته نه شي او د دغه پېښو مخنیوی وکړو.
په افغانستان کې اوس هم داعش ته چې ستاسو پر ضد جګړه کوي، هم د مقاومت یوه جبهه ده او څو نورې ډلې هم شته چې هغوی ټوله وایي چې د طالبانو پر ضد به جګړه کوي. خصوصا دوی بیا بیا وایي چې که هوا بهتره شوه نو د جګړې لمن به وغځوي. نو په مشخص ډول نه شي ویلی چې ستاسو کومه مخالفه ډله په دې حملو کې لاس لري.
دښمن موږ ته ټول یو دښمن ده. زموږ د هیوادوالو دښمنان دي. هر څوک چې دغسې نامنې خپروي، هغه یا داعش له نومه یا د جبهه مقاومت یا کوم بلې ډلې ته پلې پسې ځان تړي، نو انشاءالله دوی دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. انشاءالله داسې یو څو داسې هغه ډلې دي چې هغوی یو څه ناسې تبلیغات ورته کېږي. انشاءالله دغه تبلیغاتو په وجه باندې دوی یو څه هغه پیدا کړی ده، خلکو ته مخه پیدا کړی ده. نور انشاءالله دوی داسې خاص شتون نه لري او نه ځای معلوم ده مونږ ته.
د تیر حکومت په مهال په تیرو شلو کلونو کې په ځلونو په واکسینرانو باندې حملې شوې وي او ډېر ځلې د دغو حملو تور د تور ګوته طالبانو ته نیول کېده او طالبانو هم په ډېرو مواردو کې په یو نوی شکل سره منلې ده او ویل به چې واکسینران جاسوسي کوي. اوس چې تاسو واک په لاس کې لرئ، دا ډول حمله د خپل دښمنانو کار بولی او هغه وخت مو توجیه کولې په یو شکل سره دا څنګه؟
زمونږ مسولین ټول لله الحمد هغه واکسین سوران چې دلته کوم د پولیو په برخه کې کار کوي، موږ ورسره مجلسونه لرو. له ټول سره زمونږ صحي مراکز په رابطه کې دي. دیو ته موږ زمينه مساعده کړې چې دوی باید خدمت وکړي، کار وکړي. زمونږ هیوادوالو ته دغه مواد چې کوم زمونږ هیوادوالو د صحت شفایاب ګرځي او هغه ته ګټه رسوي په دې برخه کې کار کوم. موږ سره همکار یاست او هیڅ کله دغه څه پیښه ته وسه پورې په تیر امارت کې هم وسم موږ خو نه دلې چې زمونږ مجاهدینو د داسې خلکو مخنیوي کړی یا هغه ته کوم ستونزې جوړ کړی یا هغه وشتي یا کوم بریټ پی باندې کړی. موږ د خپل مسولینو د مشرانو اطاعت کوو.
استاد کاکر، د ورشتونو یادونه مې په پیل کې وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د کندوز له خبرو شویو تصویرونو داسې ښکاري چې سږکال ورشتونه په دې ولایت کې ډیر دي. څومره کاروانګر سږکال خپلو حاصلاتو ته هیله مند دي؟
لکه څنګه چې تاسو په پیل کې هم وویل، کندوز یو د هغو ولایتونو څخه دی چې هم حاصلخیز ځمکې لري او هم همدارنګ هغه ځمکې چې للمې ورته ویل کېږي او د زراعت او مالداري دواړو برخو کې دلته خلک کار کوي. نو سږکال واقعا هیله زیاته ده چې کم بزګران چې دی غوی به هم ښه حاصلات راوړي د خپل ځمکو څخه او همدارنګه هغه لږ ځمکه چې کوم دی هغه څخه به هم ښه حاصلات ولري او دا به واقعا زموږ د راتلونکي لپاره یو هیله مندي وي چې کم خوراکي توکي کم اجناس دي یا غنم او داسې نور نو هغه په ټیټه بیه باندې په بازار ته ځي او خلک به لاس راوړي. او همدارنګه کوم مالداران چې د واقعیان د ورښتونو سره مستقیما ځمکې حاصل خیزه کیږي او مالداران هم کولای شي چې دوی هغه کومه هیله مندي چې لري د سپرلي راتګ ته او سږ کال به انشاءالله توقع لرو چې یو ډېر ښه کال به هم د بزګرانو لپاره هم د هغه خلکو لپاره چې مالونه او څاروي ساتي.
روحانی صاحب په کندوز کې د مالداری وضعیت څنګه دی؟ د سویل کیږي چې په ورستیو کلونو کې د مالدارانو یو شمېر څړځایونه غصب شوي وو او څړځایونه په کرنیزو ځمکو بدل شوي وو.
بله، په کندوز ولایت کې دغه د تیر حکومت په مهال باندې ځینې زورواکانو داسې د ځینو مالدارانو د هغې و خپل حق حقوق سی وو دغه غصب کړي وو. د دوی ځمکې مالداري ساحې کومې دښتې او غرونه چې دوی مربوط کېدل دغه به کرلې، نو د ځینې زورواکانو لاس ته لوېدلي وو. اوس امارت اسلامي له حاکمیت سره د زراعت او مالداري او د اراضي کمیسیون نو کار وکړ په دې باندې او هغه ځمکې چې د دولت مربوط کېدلې دغه ټولې راتاوي کړې دي او دولت ته سپارلې او هغه کومې دښتې او غرونه چې هغه به چا مربوط نه وو هغه ټول بیرته مالدارانو ته د مالداري د روزنې لپاره سې دوی مالونه پکې وسره دا ټول هغوی ته آزاد ټول ته ورکړې اجازه ورکړې دا سه هیڅ څوک د چا مانیات نشي کولای ځکه چې دا بیت المال د په بیت المال کې د دولت مکه سي هغه نو چې هغوی نه کوي نو بل چا ته اجازه نه ورکړي د کارلو نو پرې دي چې دا مالونه چې د هر چا وي که هغه فقیر وي او که یو ارباب وي که خان وي نو ټول سره به یو رقم تعامل کوي نو ټول ته اجازه ورکړي زموږ د شتابدان د اوس محل لله الحمد ډیر ښه سرسبزه ده باران نو وشو.
لمړی روحانی صاحب کته سي د روسي اوریدونکو خبرو باندې تفسیر وکي، تاسو په کندوز کې کوم کارونه کړی دي؟
بله، دا هو ټول هیوادوال ته به تر معلومه ده د اسلامي امارت لراتک سره زمونږ تاسو ټول هغه دښمنان چې زمونږ تاسو هیواد اشغال کړي وو دغه ټول هوتل اشغال پاته ورسید اسلامي امارت حاکم شو.
د دې منظور دا و چې تاسو څه کار خلکو ته کړی دی؟ دا وای چې هغه خبره خودي هغه وی ورزه خبره و چې ختمه شوه، لیکن په دې دوران کې په دې شپږو میاشتو کې چې تاسو وخت رسیدلی یاست، تاسو د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاست او یو بل موالید یو بل امنیه قومندان دی، څه مو کړی دی خلکو ته؟ کوم پلم جوړ کړی دی؟ کوم سړک مو جوړ کړی دی؟ په دې اړه خبرې وکړي.
بالکل، د اسلامي امارت لراتک سره ټول سیمې د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې سي. مجاهدین پکې فعال حضور لري، د خلکو امنیت تامین ده، خلک ستونزې نه لري او زمونږه ملکی او دولتي ادارې ټول فعال شوي، خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د انکشاف دیهات دي، زراعت او مالداري او همدارنګه د صحي مراکز صحت اداره چې ده، د تعلیم او تربیه ده او نور ادارې ټول فعال شوي دي. خلکو ته ستونزې نشته، ټول ادارې د خلکو په مخ خلاص دي، خلک خپل مشکلات ورسره حل کوي. فعالیتونه شروع کړي دي که هغه تعلیمي برخه کې دي، که هغه صحي برخه کې دي، که هغه زراعت او مالداري دي. او ډیر پلونه جوړ شوي دي، سړکونه جوړ شوي دي، رغول شوي دي.
مثلا کوم پلونه دي د کندوز اوسیدونکو حتما نمونه پیژني؟
د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې مونږ ډیر تخریب شوی پلونه درلودل چې هغه پلونه د امام صاحب ولسوالۍ ته راتګ سره د مجاهدینو ځینو مغرضو کړیو له لورې هم الوزول شوي وو او بعضې پلونه تخریب خلکو په ستونزو کې وو. د امام صاحب ولسوالۍ کې ډیر پلونه جوړ شوي دي، نو ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومات کېږي. څوک چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې اوسېږي هغوی ته معلومات کېږي. زراعت او مالداري ډیر کارونه کړي دي، ډیر پرمختګونه کړي دي. خلکو ته دغه اوسنی موسم دی هغه ده د زراعت د نیحال شانی ده، وزر نیالګي خلکو ته ورکړي دي. دا کې نولې دي همدارنګه شاروالي موږ ورسره په جریان کې تقریبا 3000 نیالګي شاروالي وس هغه کې لري پلان کې لري.
شغله کاکر ته ورشو، کاکر صاحب سه یو مهمه پروژه یا د پام وړ پروژه یادول شي چې پتی روشپګو میاشتو کې کار پرې پیل شوی په کندوز ولایت کې؟
بله، کارونه خو د تعلیم په برخه کې هم سوي دي. زه په خپل بده شاید يم چې زه به د څلورو شونځي نمونه واخلم چې د پولیالچین د انجونو شونځي همدارنګ د بي بي اشې شو د انجونو شونځي همدارنګ د ترکمنو د ذکرو لیسه او همدارنګ د سیدرک متوسطه لیسه د اسلامي امارت د معرف د بودیجه څخه راغول سوي چې دا موږ پر نیکوالي باندې نسو او همدارنګه نور برخو کې هم کار شوی دی. واقعا کارونه سوي دي. دغه پروژې تعلیمي پروژې د یادول وړ دي. کچېر موږ غواړو چې یو هیواد په خپل پښو باندې ودرېږي او پراتون کې په خپل ځان باندې ټکا وسی، نو ضرور دا دی چې په تعلیمي برخه کې زیات کار وسی. نو موږ خوشبینی لرو او د خوشبینی په سره وسان کې موږ توقعات هم لرو، لکه څنګه چې مخکې روحاني صاحب د خبرو اشاره وکړه، موږ د ځوانانو ولو که لوستي ځوانان دي او که غیر لوستي دي، چې هغه چې لوستي دي هغوی ته په دولتي سیستم کې یا موسساتو کې د کار زمینه برابره شي، او همدارنګه هغه چې په کوم غیر لوستي دي هغوی ته هم حرفي کارونه همدارنګه د نورو برخو کې د کار زمینه ورته برابره شي، څو دوی وکولی شي خپل د ژوند امرار د معاش مخته یوسي. نو دا زموږ غوښتنې دي. همدارنګه هغه څه چې موږ وینو واقعا ځینې مثبت تغیرات هم د دې باندې سترګې نشو پټولی، چې په دغه شپږو میاشتو کې امنیت ښه شوی دی. یوازې که دغه دوه پېښې موږ تاسې په نظر کې ونیسو، نو په مجموع کې د پخوا به هره ورځ موږ تاسې ورځ بنوه چې دلته به بارونه نه وه، جګړې به نه وې او کورونه به نه ورانېدل او د انفجارات به نه وه. نو الحمدلله اوس وضعیت په امنیتي برخه کې سم شوی دی، او تر ټولو مهمه خبره دا وه چې زموږ دولتي موسسات چې دي هغه د سقوط څخه ژغورل شوي. د پخوا په څېر باندې هماغه پخواني کارمندان چې هغوی مسلکي دي خپلو ادارو کې دي او خپل کارونه مخته وړي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
کاکر صاحب، اوریدونکو یو ویل چې اکثرو قراردادیانو به پیسې هم اخیستي وي، اما د ده په نظر هغه قراردادیانو څخه باید حساب واخیستل شي، څه وایس ورته؟
نو د قراردادیانو پیسې باندې باید وایم چې هغه پخوانی ادارې چې کومې پخوانی تشکیلات هغه تشکیلات اوس هم فعال دي، تدارکاتي برخه هغه فعال ده، نو هغه د مهمه نه ده چې هغوی پیسې اخیستلې وي، نو هغه به پیسې به په جیب کې اچي او کار به نه کوي. نو په دې برخه کې خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم مطابق به کار پیسې ورکول کېدلې، که داسې څه وي چې هغوی د کار نه زیاتې پیسې اخیستلې، نو بیا دلته مربوطه ارګانونه هغه مربوطه ادارات چې دي هغوی قراردادیان را غواړي او دا تضمین ځینې اخلي چې باید د هغوی کار مطابق د پیسو وشي. انشاءالله په دې برخه کې به ځکه دلته اوس یو اداره موجوده ده، دلته یو حکومت موجود دی، داسې کومه ستونزه به نه انشاءالله.
بله، د پهنتون د پرانستلو لپاره څه تیاری نیول شوې ده؟
زما معلومات دا دي چې د لوړو زده کړو وزارت پر یو طرحه باندې کار کوي تر څو وکولای شي چې د هغې طرحې مطابق پهنتونونه پرانستل شي. بلکې په ضمن کې زموږ ټولو هېوادوالو دغه غوښتنه ده چې څومره ژر تر ژره کېدلی شي پهنتونونه باید پرانستل شي، تر څو تېر کال هم موږ د جګړو او د کورونا د رخصتۍ په وجه باندې زموږ تعلیمي سیستم ته زیاته ضربه ورسېدله. هره برخه، هر تخریب، هغه که تعمیري برخه کې وي یا بله برخه کې وي، هغه جبران لري. موږ پر دې باور یو چې یوازې د تعلیمي برخې سیستم خرابېدل دا جبران نه لري. نو یوه ورځ د تعلیم څخه د ماشومانو او زموږ د ځوانانو محرومیت زموږ هېواد کلونه شاته غورځوي.
لیکن د وزارت فیصله داده چې جونی او هلوکان سره جلا کې او د جونو لپاره شزی استادان درس ورکي او هلوکانو ته نارینه، د دې امکانات څومره شته؟ ځکه چې په اکثرو پوهنتونونو کې دومره شزینه استادان نشته.
فعلا د پاره خو زموږ معلومات دادي چې کله چې اسلامي امارت راغی په لومړیو کې نستاسې په یاد دي چې ځینو رسنیو یا ځینو هېوادونو چې هغوی دلته په نظامي ډګر کې ماته خوړلې وه، یو نوی خلکو ته تشویشونه ایجادول چې د دې زمینه برابره کړي چې د افغانستان څخه کم ځوانان دي، خصوصا دا کبرونه دا وتښتي. نو هغه د کابل د هوایي میدان شهیدان مشتاق ټول وسو، ولله الحمد په کندوز کې چې کله د اسلامي امارت نظامي مسؤلینو او
نو تاسو ته لدې منکر یاست چې څوک نه دي تللي، ډېر استادان تللي دي، شمیر هم په ځلونو اعلان شوی دی.
یعنی ما مخکې وویل چې شاید تشه به موجوده وي، خو الحمدلله په همدې شمېر باندې موږ بیا داسې ځوانان هم لرو چې هغوی په تر ماسترۍ او پی ایچ ډي پورې زده کړې لري، خو هغوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. باید هغه کسان چې هغوی د خپل هېواد سره مینه لري هغوی باید استخدام شي، او هغه ورونه چې تللي دي خارج کې که چېرته زموږ غږ اوري د ازادي راډیو د لوري چې خپل هېواد ته راشي، خپل هېواد کې د خدمت وکړي. موږ هم د پوهنتون استادان یو، موږ ته کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه باید د دې چې موږ باید د زده کړو سره فاصله ونیسو.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. روحانی صاحب، دوه پښتنې وی یو دا چې نیمګړو پروژو لپاره پیسې څنګه برابروي، او بل دا چې د بل اوریدونکو غوښتنه دا و چې ډیرو قراردادیانو خپل پیسې ترلاسه کړي دي، هغوی اړ باسي چې نیمګړي پروژې بشپړې کړي.
بله، لکه څنګه چې دلته موږ خلکو سره په ارتباط کې اوسو، قراردادیان چې مخکې پروژې نیمګړي پاتې او هغوی پیسې کړي، اکثریت قراردادیانو ته موږ د امنیت لمخې هغوی ته اطمینان ورکړی دی، هغوی ته هغوی بیرته تشویق کړي دي چې هغوی راشي هغه خپل نیمګړي کارونه ترسره کړي، او هغه پروژې چې اوس پاتې دي کار پرې باندې نه ده شوی. اسلامي امارت الحمدلله داسې عایدات او هغه لري.
استاد، د کندوز په ارتباط په تیر حکومت کې څو نوي ولسوالۍ په تشکیل کې زیاتې شوې وې، لیکن عملا هغه ولسوالۍ ایجاد نشوې ځکه چې ناامنۍ وې، لکه اقطاش او څو نورې ولسوالۍ. اوس څنګه د طالبانو ادارې هغه ولسوالۍ فعاله کړې دي؟
زما معلومات دا دي، بلکې د دې شاهد هم یو چې کندوز اداري واحدونه شپږ ولسوالۍ درلودې، د پتی حکومت کې درې نورې ولسوالۍ چې د کلبات، اقتاش او ګلتیتی ولسوالۍ دا چې کله اضافه شولې، نو نظر په هغه د جغرافیا او دغه مساحت او دغه د سیمې د اوسیدونکو د نفوس لحاظه فعلاً دپاره دغه درې ولسوالۍ د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې اضافه دي چې کندوز جمع نه ولسوالۍ لري. نو د دې دپاره هلته ولسوال، امنیه قومندان او نور کوم دا مخ خدمات ادارې چې د ټولې پالیسي وي، خو یو تعداد سیمو کې دا مشکل شته. هلته په دې ولسوالۍ کې چې دوی باید هلته د ولسوالۍ لپاره یو مشخص تعمیرونه هلته ایجاد کړي، څو هغه ولس هغه خلکو ته یو معلوم ادرس وي. نو د ولسوالۍ په تشکیل کې شته، او د ولسوالۍ د تشکیل مطابق باید خدمات هم نورې کمې رفاهي یا د ټولګټو کمی پروژې چې د حالته تطبیق شي. نو دغه ولسونه چې دغه اطراف کې یا کلیوالي سیمو کې زیات و خلک محروم و، دوی راتلونکي کې محروم نه اوسي. زه خپل هم دغه یوې ولسوالۍ کلبات سیمې ته چې کله تللی وم، هلته واقعا د تېر حکومت سره په میلیونونو یا په میلیاردونو ډالر مرسته وسوه، خو متاسفانه هلته داسې په کافي اندازه باندې ښوونځي نه وه. همدارنګه د ټول اختاش په ولسوالۍ کې یوازې ولس ژوندۍ دي چې دا د ولسوالۍ د نفوس لپاره هیڅ کفایت نه کوي.
کاکر صاحب، په کندوز کې سپینزر شرکت په پخوا کلونو کې فعال و، لیکن د جګړو له کبله دا شرکت بیخي وران او ویجاړ شو. په دې تیرو شلو کلونو کې څو څو ځلې هڅې وشوې، څه ناڅه پیسې پې مصرف شوې چې دا شرکت بیرته فعال شي، نو تر څه حد پورې و سپینزر شرکت فعال دی؟
لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د جګړو څخه مخکې البته د تیرو شلو کالو وړاندې سپینزر یوازینی شرکت و چې په ټول افغانستان په سطح باندې ډېر کارمندان درلودل، ډېر خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې، او همدارنګه دا یو سهامي شرکت و چې شاوخوا کم حاصلخیز ځمکه چې د کندوز دی هغه بزګرانو دلته غ خپلې پومبې چې کوم کارلې هغه بدل تر وړي دي شرکت ته په مقابل کې، بیا خلکو ته د نغدو پیسو ترڅنګ نور هم کم تولیدات چې د شرکت ورکول. بیا په دغه ورسي کدو کې د فکر کوم د ازبکستان دی واڅخه بعضی ماشينالات راوړل چې دوباره د شرکت پاله اوس هم په دې شرکت باندې کار روان دی. خو د یو شرکت د پاله کولو لپاره دا هم مهمه ده چې د شاوخوا سیمو کم بزګران دوی په اعتماد کې واخیستل شي، دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، او بیا ورسته د دوی کوم حاصلات چې دی هغه ته مناسب بازار پیدا شي او دغه نو په مناسبه بیه باندې واخیستل شي.
د کندوز د خانابات د برښنا بند چې ډیر کلونه په خوا فعال او بیا په جګړو کې لکار ول ویدو، په ورستیو کلونو کې پر کار وشو ترې وهده پوری، د دې بند کار څومره حتی رسیدلې او څو وخت به د دې جوګه شي چې برښنا تولید کی؟
دا خو لکه څنګه چې دلته په کندوز ولایت کې د خصوصا د خنابات ولسوالۍ کې دا زموږ هیوادوال شتون لري، دوی ته معلومات کیږي په دغه بند برق کې د خنابات څومره کار شوی دی. یعنی که په عموم کې درته وایم، دا به اسې تبلیغاتي هغه به ورکړي جنبه به ورکړي چې دلته کار شوی دی، یعنی بیخي هیڅ کار نه ده شوی. موږ خپل د خنابات ولسوالۍ سره په ډیر لند واټن کې پراته یاستو، هغه ساحه چې د خنابات بند برق ورکړي دغلطه ټول اربکیانو دغه زورواکانو
دی هغه الله صحیح چا دغه ته سم هغه باندې د امنیت په فضا کې کار نشو کولای، نو مشکلات به ورته جوړول د مؤسساتو ته شرکتونو والا ته چې څوک بیا وسشتمنو هغه بیا اختطاف شو یا به انده چې زورواکي ورسره کوله هغه به کار نشو کولای، د کار زمينه ورته نه برابره. نو راتلونکي ان شاء الله موږ پلانونه لرو لسره به د هغه کار کوو او د کار زمينه سي مساعده کوو ورته ان شاء الله پاګي بند باندې به کار وکړو تر څو پورې سي بيته د برېښنا تولید ته برابر کوو ان شاء الله.
اوس د برېښنا مشکل په څه شکل سره حل کوي؟ له تاجکستان واردېږي؟
هو بالکل، اوس زمونږ برېښنا سیده پردی ده، هغه تاجکستان هیواد سره قرارداد لرو، زمونږ دولت سره قرارداد لري، همداسې په مخکینی شکل باندې هغه جریان لري او برېښنا مو اوس له تاجکستان هیواد څخه ده.
بله کاکر صاحب، د کندوز مخکمه هم یادونه وکړه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په شمالي ولایتونو په منځ کې شاید یو له هغو ولایتونو څخه وي چې تر ټولو زیات جګړو ویجاړ کړی دی او خلکو اقتصاد ته ډیر زیات تاوان اړولی دی. ستاسو په نظر د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید څه کارونه وشي؟
د کندوز د خلکو د اقتصاد د شکیدلو لپاره باید لومړی د خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي، ځوانانو ته د دولت مسولیت دی چې د کار زمينه برابر کړي، لکه څنګه چې د امدار
په مشخص ډول وایي چې مثلا کومي برخه ته زیاته توجه په کندوز کې پکار ده، کېدای شي په قندهار کې یوې برخه ته توجه پکاري، په بلخ کې یوې بلې برخه ته، په کندوز کې کومي برخه ته؟
بله، په کندوز کې باید د زراعت برخه ته باید کار وسی، امدارنګ باید د مالداری په برخه کې چې دی هغه کار ورته وسی، امدارنګ په صحی برخه کې د ولسونو ته خدمت وسی، ځوانان جذب شي، د اقتصاد په برخه کې باید چې ځوانان هم د کار زمينه مساعد شي، څو د دوی د قرار مخه ونیول شي، د ځوانانو د بشري سرچینو څخه باید استفاده وسی.
بله، ځوانان خو هغه وخت جذبېدای شي چې د کار امکانات وي، تحصیلات وي، فابریکې وي. نو
مخکې ما وویل چې د زراعت په برخه کې، همدارنګه د مالداری په برخه کې، هم په دې برخه کې باید کار وسی، څو کندوز حاصل خیزم ولایت دی، باید د دغه خپل پر دغه عایداتو باندې زموږ داخلي عایدات چې د زموږ وبو مهار شي، د دې څخه ډېر استفاده وشي.
سلامت اوسې روحاني سبي او ورستې پښتنه ډېر په یو جمله کې راته وایس، تاسو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاست، په کندوز کې آیا نشریات شته؟ چاپیو راپورونه خو وایي چې اکثره رسنۍ بندي شوې دي.
بله، په کندوز ولایت کې ځینې رسنۍ یو څه ستونزې درلودلې، یا داسې مسولین درلودل چې هغه دې یو سناس هغه په باندې وو، دوی یا له هواده بهر لاړل او یا خپل کې سره د نظام څخه تبدیل شو، دی خپل د څه یو بیم غونډې ځان ته پیدا کنه، د موږ لوري هیڅ مشکل ورته نه و، هغه دی یو څو وخت خپل کارونه لګلري پاتې شو، او یا داسې هغه وو چې خپل قراردادونه چې دولت سره کړی یا د برق ریاست یا نور مالی او دا شان نه ورکړي، په همغه اساس باندې یو سناس د دې د نشریات بنچو. نو سورز مخ کې موږ ورسره مجلسونه درلوده، والی صاحب ورسره مجلس وکړ، موږ ورسره مجلسونه وکړ بیلابل، نو ټول ته اطمینان ورکړ چې تاسو خپل کارونه شروع کړئ، ان شاء الله په لاندې وخت کې به بیرته خپل فعالیتونه ټول شروع کړئ. اوس هم ډېر رسنۍ فعال دي، چاپي او نشراتي مواد خپل تهیه کوي، خو راتلونکي کې به ان شاء الله نور هم بیرته خپل فعالیتونه شروع کړي.
ډېر مننه،
اطمینان ورکړی ده.
سلامت اوسئ. کور ودان د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مچو الله روحانی او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
یو